از نوشتن بر نداشتند.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مخ راغلاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د 30 ساعتونو په ترڅ کې 310 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنیو ته کړي. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوې دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د لغمان د امنیت قمندانې ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي پیښه نن سهار په قرغوي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي. نوموړي د سواد د خبرلانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل. وی ویل له افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي. امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 مینټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوور له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته. لورا نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي. د اکتوبر په 19 د غلوې ویډل له لوور موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمال درې تنه نیول شوې دي. او د آسیا په شلووریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف ټیم سره مخ کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. افغان لوبډله تیر ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټونو ماته ورکړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانګزایم د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به د شکر یا دایبټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مرا غوښتي دي لاغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلنه عاطفه چې د درې ماشومان مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او ان بې حوصلګۍ لامل کیږي.
یک 4 سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی ده پولیش.
زنده چلورو کلونو راهی سیده شکر پا ناروغی اختاییم. زده ناروغی ده گولیو او یونانی بوتو پخوارولو کنترول بام. که ده ده گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولین اخرم. که پا ده ناروغی اختاوی او چیری بلاشی، هیچ شایم نشی خوارلی. باید پرهیز وکرم یا که ده زرق وردار مل واخلم. باید هر چیری چزم لزان سره یوسم، دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانی روغتیایی کارکونکي و نو کولای سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل خار اوسیدونکو فرزانه وای چې ترورې لڅو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټرول وځي او وضعیت خرابېږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وخت کم هم دی شکر سرش میاد، فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړېږي او حالت یې خرابېږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله، درې شپې په روغتون کې بستر وه، دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکار دی، اقتصادی هم ښه نه دی، چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولای سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي، په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی. تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. نزه صفی الله ستانګزای په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص، له دنه بده شکر د ناروغي په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنې او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي رادیو د واتس اپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړی چې د ازادي رادیو په همدغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتس اپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 0 1 2 1 0 2 2 9. بیا یې تکراروم: مثبت 400 شپږ 1 2 1 2 9. د زموږ د ازادي رادیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې لدې چې ډاکټر صاحب ملک زینب پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو یوشتو هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 500 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغي باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2030 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغي کړيږي. ځینې په لمړنۍ سټیجونو کې او ځینې په هاد مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغه ناروغي څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملک زای ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په ساده ډول کراته وای چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وای دغه ناروغي ته؟
څنګه چې لومړی خو تاسو ته ارقام وایي، نو زه کاريشته وایم دومره ډیر سره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو وایي چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ته وایي ډاکټر صاحب دا یو تاسو په کار د ټولې نړۍ نه بلکې افغانستان په هغه سیمه کې د مینا په سیمه کې د چې شاوخوا 15 میلیونه په دغه سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغه سیمه کې ده، او دغه 15 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,3 میلیونه ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له 40 میلیونه نفوس څخه 1,902,800 کسان په دغه شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای هغه د ټولو مبتلایانو شمیر دی چې دا په ځینو ارقامو کې 12 خي، په ځینو کې 11.5% خي. دا البته د افغانستان فیصدي و، د سينو چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاتوي. مننه مهرباني صاحب.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا ایسایه چا واخیستل، څنګه واخیستل؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچان چې په کرو رغو کې اوسیږي، هغه ډاکټر نه لري، هغه بیمه نه دي، هیڅ شی نه دي، او دولت نه خبر نه ده هغه هم په دې کې شامل دي؟ کني دې کې هم تقریبا نه پم چې کوچان او شمیره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پایم چې دې په چټیر وخت نه شي تاسو چې شکارا په ټول نړۍ کې پارادا د افغانستان پر شمول، او زه به لنډ غونې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ولته افغانستان یو ولر یا دولر یا تاسو پیسې نه پېنتا ایسایا دقیق نه، نو تاسو په وای چې په ټوله نړۍ کې 100% کې بشریت پر شکرې په ناروغي اخته دی. اوس مره شما ستاسو پوښتنې ته شکرې ناروغي ته، نو تاسو به وایو چې کچرته زمون اوریدونکو اوم دا اوس په یو کاغذ باندې لیکته بورا شکر ګوره واچي، لکه یو تاس کې اوبه پرې واچي، لکه صبر کې به یو بل کاغذ پرې کیدی، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نخلي دي او کنه دي. نو هیڅ څوک په دې نه منکر نشي چې و رښتیا نه ختی دی، ولې دا شکر چې دا خواږه چې دا بوره چې دا هغه د خلی خون یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغه یو شی دی، کله چې شکر زیات شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډیر نری دي هغه ډیر زر سلیخ شي، او هغه رګونه چې ډیر غټ دي، نو تاسو که وګورئ یو ډیر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټه نری نل ډیر زر بندیږي. نو دا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکر هغه رګونه چې ډیر نری دي، لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډیر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندیږي. نو تاسو به وایم چې شکر ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونرسیږي دا معنا چې هغه غړی مړ کیږي. دا مې په خلاصه ډول باندې تعریف کړی شکر ناروغي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیخو د زیاتیدو علت څه بولی؟ غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره وایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې د لکڅه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي، بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم، دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم، هغه دا دی چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل، زه خو ډېر وختي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوی ښایسته شړومبا به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدای شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو، د شربتونو، د انارو، تشي تشي شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خواږې وږې خواږه ډېرې کېږي، او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دائما نم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه، تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسیږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم، د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پلري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي، نو دا به غلط کاروي. اوری به شو موضوع ته، موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي، بلکې د خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولید دوی، د مثال په توګه یو رقم خوږی دي چې خپل هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږی دي چې حتی ګوله یو په توګه کې دي. تاسو خپل رادیو همکاران چې ناستي هغه یې زما شکر پورته نشي، زنو بوره او خوږه یا شات پیاله کې نه شو، بلکې یو تانه ورکوټې ګولې چې هغه زما تاسو پیاله می خوږی او شکر نه پورته کوي، او لیکلم دي چې رښتیا دا شکر نه پورته کوي. خو واقعیت دا ده چې دغه ګولې شکر ډیر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه، بلکې اوږد مهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا. نو دا منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي، نو د ماشومانو ته، انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرځېتوب ورکوي.
بله، دا د ماشومتوب خبره مې زکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دایبیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړی و امدارنګ د بیومیټ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام او البته دوی بخپل سرویګان لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروی نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی، یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروی کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم و، او د چې بیا سپینګیری دي سپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات و. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه، بیا چې له در شورا کم و دا لکس کم و، خود ماشومان هیڅ یادونه نه وکړي. د ماشومان خبره مې بیا په دې تکرار کړ چې خطر ممکن لا مغز یې را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي، د خوږو کنټرول نشته، شیرینی او بوره او شکر او چاکلیټ او دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پات شو د افغانستان د اوسنی دور خبره لکومه ځای چې زه خپلم په کلی کې راغړ سوی ما، اکثر بیوازلی تر ډیره په کلی او بیا ورسته په خارونو کې دي، یعنی هغه بیوازلی کسم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک ایا وغاسلی جزې ګڼل دی، کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوک چای سره چکی او کنور قطغم نه، یعنی دا یغه یو هغه دی یو جز ګڼل سوای دی. اوس ک ډیر غریبه می اتمن بوره اخلی یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلی او بیا استفاده کوي، په دې خاطر می دا هغه وکړه. نو یعنی بل مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولې خطرناک ده او کنټرول نشي، په وخت کنټرول نشي، د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
ستنګ زست څنګه چې مخکې ما وویلې، خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه مغزه او خو باید سالم اوسی، په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي، او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول، نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسو وګورئ، یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي، یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه، کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي، د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي، ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې یا د لاسه ورکړي پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده، سړی خپل غړي له لاسه ورکوي، او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز انسان بندېږي، او بل که زړه ته خوځي شکرې ناروغي، نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي، چې هغه ته مونږ وایي د زړه سکته، یا طبي سلک احتشا ورته وایي، او په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي څکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې، بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوږ یاست اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د آزادی رادیو په واتس اپ باندې لمک سره تماس ونیسئ، مثبت 300 شپږ سو یو 210 209. د آزادی رادیو دغه پروگرام په آزادی رادیو org یا کوم کې هم درنګ د ازادي رډیو اپلیکیشن کې پژوند دی بنه او ریدل شي ورسته باندې ازادي رډیو په پانو کې هم تاسو اندغه پروگرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زایز موږ د پروگرام ملما ده په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروگرام کې وو. ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږیدو تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کوي او دغه شکر تخزان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کټ شي، پیټه شکر، شکر باید وسوځي، نو تاسو ته 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 په تاسو په دوی ته مونږ خو البته سنګه څه شروع نه پېچې شکر ته ډول ادا او څنګه دا نو تاسو په دوی مې چې شکر البته درې ډول ادا نو لومړی ډول په یو ام چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي، دا غي لاته ده چې د انسان بدن کې هغه شې چې شکر خطته کوي انسولین نومیږي، هغه انسولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت ده. نو دې لپاره بیا سره هر څه چې بل څه غټنه کوي غرض چې انسولین ورته ورکړي شي پچکاری شي. راغلو دوم دولته چې هغه ته ټیپ 2 وایي، نو ټیپ 2 سره ولې چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده. ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي، ځانته یې شکر پورته شي وي، شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده. نو زه پرې شم ته مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولی خوري چې هغه ته هیدرو کلوروتیاتیت وایي فشار کته کول، نو کچیرته د دې ګولې کچا د 15 ملي ګرام نه پورته شي دا غي انسان شکر پورته کیږي، او که چیرته دغه ګولۍ ونه خي دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چیرته دغه ګولۍ د 15 ملي ګرام نه پورته شي، لکه ځینې کسان چې اته لاسو 15 ملي ګرام، ځینې کسان د 10 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو ته دغه شکر بیا به ډیره پورته کیږي چې دې ته د لاتینی ژبه کې تیروئید دیابیتس وایي. نو دغه هم یو علت دی که چېرته د کورتیزون نه خي دوی ته هېڅ شکرې تکلیف نشته، نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره دا چې هغه بنیادي ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خي شکرې تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به ووایم، هغه دا د ځینې کسان فرزن د تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاچی هغه بند کی چې لاتینی اصطلاح کې وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدیږي د هاضمې لپاره هغه لاره که بند شي، نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان، نو په دې وخت باندې بیا د انسان شکر پورته شي. که چېرته بیا هم دغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې دا وویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته، یعنې دغه وخت کې باید سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو ټیپ درې ناروغي. د دې البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغه ته لپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کوم. راو شو د ټیپ 2 ناروغۍ لپاره چې هغه ته لپاره ډېره برخه د بشریت پر اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انسولین شته، یعنی هغه شی چې شکر خطر کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې زوري نه رسي ګور سره، یعنی انسولین شته بدن کې ډېر کافی نه ده شته، خو دا غي زور نه رسي چې انسولین کچه شي، د پیسو کوالټي خراب شي. ولې خراب شي کوالټي؟ هغه بیا په حرکتې باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالټي خرابيږي. اوس نو تاسو ول چې څنګه یې مخنیوي کوي شي، نو مخنیوي څنګه چې مخکې یاد کړه د ماشوم لاین که سره شروع کی بعد سره به ډیر حرکت وکي او هغه شینه چې شکر پورته کوي هغه ونخري. نو نه پم چې دا اوس زه تفصيلات ورکوم چې کوم شی شکر پورته کوي کوم شی نه ورکوي او کورسته وګورئ.
بله ډاکټر صاحب، هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی ځکه چې اوریدونکو ترغو پوري چې راځي دغه پښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي لکه څه بحث او پرته شي برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت خده کوي تاسو تشریح کوي چې څه څه دی مننه.
نو سنګ زه کتاب کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته ته او ریزن کی کده شم ته بریده به دې ردی وای او دا وای چې توای دامخرا
عام خو به ټول پویګو چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګری دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریح کی بیا به نو خلق خپل خبره اخلي
زداوم کنه چې وایم کداوم خلومړي قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده اڅونه چې دا غنم سپین دی لا پس شکر او فرام سپین نه ده نه خپري مان ده هغه وروسته کوي چې جوار هم خپ مړه کوي ته شکر پورته کوي کبه وایي چې وریجه هغه خودسې شي پورته کوي ته وایي چې یو تیز رفتار موټر کې ناسې او شکرې خواته روان هغه هم پورته کوي ښه دا به پرېږدو کچالان څنګه هغه یې هم پورته کوي نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دا مخورې غنم مخورې جوار مخورې وریجې مه کچالان خورې وایي نو څه شی وخورو په حقه باندې دا سوال کوي شي خو داسې به وایي چې غنم مجبور هستې تاسې وخورې یو شی خود پیدا یو شي باندې خو سړي خپله ګېډه مارې کوي کنه نو هغه که کوي چې دا سپین غنم مخورې د هغې په ځای تور غنم مخورې او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم چې پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکر زیاتوي نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي هغه چې موږ ګزاره ورته وایي هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده هغه باید په کې اوسي یعنې پوستکی والا همدا رقم جوار او همدا رقم نور شی نه خبره دا ده چې دې د خوراک نه کېږي په اروپا کې ډېر شی نه شته چې د خلک خوړی شي هغه اوس کوي یاد کمنو خلک وایي چې زموږ زور نه رسیږي دې شیانو سره چې یو کړو افغانستان لپاره به وایم چې دغه شیانه چې تاسو خوري کوشش وکړئ چې د مجبوریت ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ همدغه جوار غنم دغه شیانه لږ وخورئ بل دا د کسان یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي نو عقل سره باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیانه چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي او راغلو دې لپاره چې دغه شیانه کچاره لږ وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کیږي نو لومړنی قدم کې چې سره کوي شي هغه باید حرکت دغه ډوډۍ سره باید سره همدا رقم حرکت وکړي که چیرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ ځي هغوی ته بیا بله چاره نه شته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور ځي ځکه وایم دا خبره کومه چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان لنډیږي شکرې باندې تاسو به لیکلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې همدا رقم د سر نه تر پایا پورې پښتورګې د منځ دي ټول د منځ دي ډېره پاتې د انسان پښتورګې د منځ لاندې شي نو باید په خو وخت کې مطلب دا دی مخکې دې چې پښتورګې تاوان شي وسی باید تر ګولې باندې پایل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګې باید د انسان خراب نشي
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست فکر کوم یو اوریدونکو اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لري زنګ دی راواله دی البته د ازادي رادیو واتس اپ مو نوې کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روغشي تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست ډاکټر سیب تاسو د ډوډۍ او امدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړه په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي تاسو خو د غنم یادونه وکړه چې غنم کولی شي لکه څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس خو بیا دغه تور غنم او هغه پوزدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي دا مسله ده او یو بل خبره هم اوس را یاده سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواګل لري د دوی انرژي او قوت او د هغه برته ورسمي دا سه فکر صحیح دی کنه پروتین او هغه ډیر نه لري دا ډوډۍ او خوراک چې خواګ پکې ډیر وي
لومړی باید تاسې وایم چې هغه شی چې سړی خوړل شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم مو یاده کې شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنم ته ورته یو شی دی. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه یادی نه متعلقه څه نه و. جرمني کو ته هافه وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغاکه وایي. نو څنګه تاسو به لغاکه پیژنئ؟
فکر کوم د غنمو مینس کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغوي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنمو په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری اوربشي ورته وایي.
ښه، اوربشي. یاله ښه ښه،
لغاری اوربشي بل کچا اوربشي هم ورته وایي.
صحیح. او
یا بلا شک اوربشي هم ورته وایي. او په انګلیسي کې ورته پارټس ورته وایي، او فارسی کې ورته کلجا ورته وایي.
ښه، کلجا. ښه ښه،
کلجا. نو دا مې ویل چې لغه کې لغړی ورکوشي که څوک وخوري، نو دغه شی چې دی نو شکر بیا ډېر نه پورته کوي.
او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبر دا د چاندازه یو شه ده، پکې خو هغه شه چې دا سپین سپین غنم دی او ډیر مېده شي وی چې هغه نه د هتا د کلچو د پاره کار اخیستل کیږي. دغه چې د دینه شکر هم د خپل هم د غنم ډیر زر جذبيږي پتان کې، ځکه چې هغه کې د نړۍ پوستکه نشته، نو شین پکې لګ دی، نو دا ډیر زر جذبيږي. په دې اساس باندې شکر هم ډیر زر پورته کیږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکه لري دانه غټه ده، نو دا غي جذبېدل ځان نسبتا په قراره باندې دغه فرق دی.
سی مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږه غاورې مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وای دی. مهرباني.
مننه. د شکر ناروغي مریضان دي، دوه باید د کوم شنه پرهیز وسی او څنګه حفاظت وسی. د خپل یو لري تورواله وکړه هغه مور پرې کړو وسی ورو ورو. د تورواله وسی ځاتی چې بیبل ډاکټر مو پرې کړم خو هغه ټوټه ته ورسېد.
سې زه ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاغوري د دوی نه به پښتنه وکړو. ډاکټر صاحب اوریدونکو زنګ راواله او البته دی ویل چې د پخو د قطه کېدو یا د ګوتو د قطه کېدو مسله یاد کړ چې مده سي ورو ورو په سپورت تللی دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي د بدن غړي خصوصا په ګوتې او د قطه کې، او آیا بل چاره نشته لږه پراته کڅنګ؟ څنګه چې
ما مخکې یاد کړم ته تاسو یو غاټ نه لګوري هغه ډیر زر بند نشي، خو یو ډیر نری ورکوټ نه زر بندیږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه کچا ګوته چې دا لومړی هغه کچا ګوته د انسان د شکر ناروغي باندې څوک اختر شکر پورته ده، هغه ګوته مړ کیږي. بیا نو هغه نه نورو ګوتو ته ورځي، بیا نو پورته باندې راځي، ځکه د د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه وایم رګونه وایم نري کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه وایم له بده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوسه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخای شوې ده، بیا نور پړکې ته پنډې پورې خبر رسېده، بیا زنګونې هم شوې ده انتر رانه پورې. نو طبقه په طبقه هم داسې مالیدلې دي چې د انسان پښه غوسه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسه شوې ده. نو ته اوس راغلو دې د پاتې مخنیوی څنګه ده؟ نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پښې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایمه، یعنی نور رګونه جوړیږي هغه ته. اته سړی ورته ویلی چې اته اناستوموزن پیدا کیږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډیره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کیږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي.
نو د پخو کله چې دی او چا قچا ګوتا شروشوا لکس د توریدل خدای وخت دا ورته یعنی پوښتې ولا زما احساس کم شوی دی زه به تاسو وایم چې د شکر ناروغي کسانو به تاسو اخته دي هغه باید وخت نا وخت په یو هنداره کې خپل پخو وګوري ځکه چې هغه د شکر ناروغي باندې د انسان احساس د منځ ځي یعنی دا چې د درد احساس کوي ځینې کسان دي چې هغه په پخو پخو لوڅ باندې چې ګرځي یا بوټان په پخو وي که چېرته په لار کې یو ځی کې یو ګلمیخي یو خیخوي هغه په خېته ورځي او دوی په نه پیږي چې زما په خېته یو ګلمیخ میخ وتلی دی یو خیخه پکې ده نو کله کله حتی د اونۍ میاشتې د دوی په خو کې حتی یو میخ دی یو خیخه ده نو هغه خو هلته د پخه میکروبي کېږي نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پخه کې مې یو شی تللی دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي اول په پخه باید وګوري کنټرول کړي او دې ده چې دی به شکرې تکلیف لري نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي نو کله چې درد شروع کړه نو پوښتنه چې اوس نو ته ښه کار کوې دی د ستخپله پخه هغه رګونه بېرته خوشې کوی شي حتی نو دا هم هته وخت لري کله چې بیا پخې د انسان توري شي وي هغه بیا ناوخته ده هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته
صحیح مننه یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغي په ارتباط څه وایې څه پوښتنه خاص کړی زموږه که تاسو اورئ لطفا خبرې وکړئ ټلیفون مو رخصه وای دی ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی
استاد دغه مې د فطر د شکر ناروغي د کدي پاک لري معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو غږ ووري دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب اول خه معلومات مو ورکړه ک لنډه توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نخي نخاني به وی چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري هغه اولینی نخي څه دي څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري مننه
څنګه چې تاسو وی چې شکر ډیره پورته نه وی ته لازم اتنه لګا پورته وی د مثال په توګه نورمال شکر کله چې سره ته خوب را پورته شي په نار باندې د 100 ملي ګرام په دې لیټه شاوخوا ته نورمال ده کله دا دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه یو 150 ملي ګرام ای یا یو 100 یا حتی 200 ملي ګرام ای په لومړنۍ وختو کې دا کس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پیږي نه بدبختی هم د دې دا ده کچیرته د انسان سر خوک شو خو پیږي سر مې خوک دی سر خوږی لرم سړی ډاکټر ته ځي که د انسان ملا خوږیږي ملا کې یو تکلیف دی سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږیږي خو د شکرې ناروغۍ بدبختی هم دا ده چې په لومړنۍ وخت کې هیڅ رقم نخې نخانی باندې سړی نه پیږي که لږه پورته وي او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي نو مخکې یاده کړه چې که د انسان شکر په ناره باندې 100 ملي ګرامه په دیسیلیټر یي دا خو نورماله ده او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي او که د دې شکر بیا زخته زیاته وي 600 ملي ګرامه 800 ملي ګرامه یي هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي ما ته خپل رنزوران نه یو کس څو وخت مخکې راغلی و هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې میتیازې راځي ډېرې میتیازې کومه ما له اوبه ډېرې څښي وایي خو ډېرې میتیازې چې کومه نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅښمه که نه داسې ما فکر وکړ چې د ده به د څه میتیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته لې میتیازې مې چې که څه میکروب پکې نه و بلکې شکره پکې ډېره وه بیا مې ورته د وینې شکره وکتله دومره پورته وه د 600 ملي ګرام نه پورته وه بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږیږي وشي وایي نه نه بلې تکلیف نه لرم یوازې تیږه یم نو خبر اوس به لنډه کړمه یعنی په لومړی وختو کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري منتها د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي که شکره بیا داسې وي چې بې حده زیاته شوه حتی 0 ملي ګرامه یو نیم 0 ملي ګرامو ته کله کله حتی رسیږي هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هماغه وختو کې خو شکره چېرته بېرته ټیټه شوه
بیا نو هغه احساس هم ورکیږي. نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پیږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي، یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پیږي. نو ماته د څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کلنې عمر کسان راغلي دي. دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی. نو واده یې نه دی کړی دا معنی چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد. او ځینې کسان دي څلوېښت کلنې کې ماته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم. زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو یې غلان نه شمالی. نو خو داسې شی چې ګورې دغه شکره پورته ده. نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي. خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي. او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی. نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د خپل نارینتوب احساس نه شي کولی. او نور هم چې مخکې یاد که یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې سل متره منډه واله سل متره نه شي واله پنځوس مترو کې ودرېږي ساختلی بخیږي او وایي چې نه شم توان نه لرم. نو بیا نښې بیا نو وروسته راځي.
بله بله مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډېر کم ممکن سړی علایه مدو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه بشم اسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟
څنګه زه که رښتیا ساسو په پښتن سم په نشم چې افغانستان کې داسې په هوا شوې ده.
یعنی عامه په هوا په افغانستان کې شوې هدا خپل په دې شلو ورسته کلو کې تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه په هوا لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخت ډیره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږي چې زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم. ته هغه وخت پوهېدی شي چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شوي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف پیدا شي ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سات کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کېږي انسان ته یعنې مغزه خرابېږي سړي ته حماقت پیدا کېږي شکرې باندې. نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولونکې ناروغي ده. نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی چې د پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته د بیمې جرمني کې البته داسې دی چې پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکر هم راځي. نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زمانم ډېر بې وزله هېواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مړی ډوډۍ نه لري خلک په خیمو کې اوسېږي اوبه نه لري دا هر شی منم. خو هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي په چلم اخته دي که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي هغه تمباکو چې تاسې په یو کال کې وګوري هغې باندې حتی ما اورېدلي دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي. پخوا به ډېر ګران وو اوس پیدا کېږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسې کې د یو شکرې اندازه کولو یو ماشین واخلي نو وخت نا وخت بله شکره وکړي. که چېرته زما دعاګانې دي افغانان ته چې پخوا به زمونږ په حجرو کې او دیرو کې به ټوپکونه به ایښي وو چلمونه به ایښي وو نو کال ته د ټوپک په ځای واخلي یا د یو ټوپک بدل کې به یا کن لک لک سل د شکرې ماشینونه سره واخیستل شي. نو دې ته پوهاوی پکار دی چې خلکو ټوپک باندې انسانان وژني او د شکرې ماشین باندې خپل مور پلار او اولاده د مرګ نه ژغورل شي. نو اوس پکار دی چې افغانان کوي شي هغه یو کور نه شي کولی اقلا یو 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 څه شرط وایي یو یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ولري او راځي په ګډه باندې څو کور یو شکرې ماشین په بای اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو او د معایناتو خبره مو کړه. په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خو څنګه چې شکر لري او دوی خو دوامدار چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې د وضعیت ورسره تړلې ده د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه خي او بل ځای کې بیا بل درجه خي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید وایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي. نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسی لیټر وي، هغه یو واحد شو. او په سکاندیناویا کې چې دی هغه بیا ملي مول باندې اندازه کوي. ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګوري هغه باید ملي مول ضرب د اتلسو کې چې هغه نه ملي ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې دلولې پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناک ده، بیخي جگه ده، مالسه چې د ملي مول ده هغه ملي ګرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید ضرب د اتلسو کې هغه. نو دا یو موضوع شو چې موږ زه پوښې کوم واحد راغلو که عین واحد دی، تا چې دوه درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په ملي ګرام باندې دي، زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي یو سل شل، دوم ځل وګوره یو سل دېرش، بل ځل وګوره یو سل پنځوس، بیا یو سل. نو دې کې لاسونه تر پنځه لس پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی په کې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګور چې عین کچه وخی دی کې نه لاسونه تر پنځه لس کسولو کې توپیر سره وایي چې هر ماشین کې شته.
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام ورستی برخه دی. په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهور دي، مثلا دا دی کوک دی یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګان دي یا نه پیغام الکوزای انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهور دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي. که د سی وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي تر، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
ستانک زه په دې چې دا شی نه زه بیخي نڅ کما، نه کولاس کما او نه ریډ بول دا شی نڅ کما، او کاره شمیره نشم مالی چې څومره شکره پکې ده، خو دومره وایم چې زخته ډیره ده. بل زه دا یو معلومات با یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کما چې یو رقم کولا ده چې هغه ته کولا لایت وایي، هغه وایي شکر نه پورته کیږي. نو لایت یو ګوره رښتیا که داسې وي چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي او یو بل څوک لایت ونڅکي دا نورمال کولا وڅکي، نو سړی که د دې دواړو شکره یو ساعت وروسته وګوري، ګوري چې هغه چې لایت ته د ده شکره ډېره کته ده نسبت هغه چې ته لایت نه څکي، نو یې ګوره کنه دا خو کولا لایت دی، دا خو شکره نه پورته کوي. رښتیا لنډمهال همداسې دی، یو ساعت دوه ساعته وروسته چې وګوري د لایت باندې شکره کته ده. خو اوږد مهاله چې وګورې بیا نو هغه څوک چې تش لایک کوله لایک ول لایک فینڅکي د دې شکر به اوږد مهاله ډېره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایک نڅکي. اوس نو تاسو په پښتنو کې چې دا ولې
بله
ولې تا ده دغه لایک والا څښاک چې جوړیږي دا هغه یو رقم ګولېګانې مخکې مې چې یاده کړه آغا گولی کانی پکی آچهوی
چی پا اول که تاثیر نکی خوب دوامدار
دوامدار علت بیاداده ای چی داغا گولی کانی چی دوی چی آغای که اسوگری نو رقم رقم زخری نو تشی ده مواد که پکی چی آغا یو چی خواگهی داغا شاینه چی دی پک کل مو که رقم میکروب زیاده ای چی شی آغای که کولی ارتوائی او یاده چی ده انسان ده کل مو فلورا تخریبی. نو دا فلورا کلمه با دیر اوریدونکو ته واضح کلمه نه وي دلته باید ووایم چې د انسان په کولمو کې یو رقم میکروب دی چې هغې ته سالم میکروب هم وایي ډېر ګټور دي دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دي نو دغه میکروب د انسان شکر ښکته کوي او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان کوي انسان ته نو دغه لایت والا شیونه چې دي هغه سالم میکروبونه د انسان په کولمو کې وژني او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي. نو اوږدمهاله علت یې دا دی چې دغه لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکر بیا پورته کیږي اوږدمهاله بلکې د انسان خپله عاصمه ورسره خرابیږي کولمې خرابیږي نسناسته ورته پیدا کیږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کیږي. ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زی چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره اشتراک وکړه. د تاسو د کور ودان وي اوریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زی په جرمني کې د عمومي ناروغۍ متخصص چې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په ارتباط همدارنګه ده چې شکر ناروغي څه ده څه ډول مخنیوی کولی شي او ګڼ معلومات یې له موږ سره مفید معلومات شریک کړل. د دوی له مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو واورید. البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام کولی شي د ازادي راډیو په پاڼه کې په تکرار باندې واورئ.
ټوله مینا مینا اے مینا مینا د سپوک مینا سپی نه ګلی نازنی نه ټوله مینا مینا ټوله مینا مینا ټوله مینا مینا ټوله مینا مینا کلی پریشان دیکھ ٹول زانتا حیران دیکھ ٹول آسما جبی نئی ٹولا مینا مینا کلی نازنی نئی ٹولا مینا مینا ٹولا مینا مینا آئے مینا مینا